په افغانستان کې د سهار 4 بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلې سي. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان لومړۍ د سپتمبر 28 د خبرونه په خبرونو پیلو. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي. د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي، دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنی اسناد ورکوي. کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل، پولیسو ونیول. د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي. ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. له پاکستانه هم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایرانه هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی، ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو، پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه. په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول، پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هېوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي. د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وژې اسمبلی پر شپږویشتمه ویلي وو، دغه هېواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هېواد ته واستول سي. له ایرانه هر اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي. او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي. د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی. دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه. طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ملګرو ملتونو تیره شنبه د خپل یو راپور په یو برخه کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دي ترلاسه کړې، خو په ټکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14 د جولای تر 13 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په تیرو 2 کلونو کې د قانونو له استخراج څخه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان پرون ملت ته د حساب ورکولو په یو غونډه کې ویلي، په تیر یو کال کې د اتیو کوچنیو او دیرلسو لویو قانونو د استخراج قراردادونه لاسلیک سوي دي. د هغه په خبره په تیر یو کال کې 250 شرکتونو ته چې د بیلابیلو قانونو له هغې ډلې کرومایټو، تالک، ګچو او مرمرو د پروسس په برخه کې کار کوي، وازونه هم ورکړي. د طالبانو حکومت د ډیرو دغو قانونو قراردادونه له چینایي شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د دغو قراردادونو پر شفافیت تل نیوکه سوي دي. د فوټسال په نړیوال جام کې پرون د افغانستان ملي لوبډلې له اوکراین سره سیالي وکړه چې لوبه یو څلور د اوکراین په ګټه تمامه سوه. دغه سیالي چې په سی ګروپ کې ترسره سوه، اوکراین تر دې بریا وروسته بل پړاو ته لاره پیدا کړه. د ویلو ده چې افغانستان لا هم بل پړاو ته د رسېدو هیلې لري. تر نننیو سیالیو وروسته به څرګند سي چې افغانستان بل پړاو ته وتلی سي که نه. افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې انګولا ته ماتې ورکړې وه، خو دویمه سیالي یې ارجنټاین ته بایللې وه. د فوټسال نړیوال جام د ازبکستان په کوربه لا هم روان دی. په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه. د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي، د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې. د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو شهرونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور چې د نیولو امر یې سوی ونه توانېده چې دې غونډې ته ورسېږي. د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالی او د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هارس د سی ان ان تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 28 به په یو مناظره کې ګډون وکړي. د هارس ټاکنیز کمپاین د شرمې په ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې د سی ان ان په یو مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و، خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه. ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی ان ان د مدیرانو ستاینه هم کړې وه. د جون پر 28 ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی، او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندید سوه. په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سویو لومړنیو پایلو لمخه د واکمن ګوند اپوزیسیون ای ان او یا انو ډیر رای ترلاسه کړي. د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له 14 سیمو څخه په 15 سیمو کې سیالي وکړي او دغه رای ترلاسه کړي. د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. خوست کې ځایی اوسیدونکي وایي چې په غلام خان بندر کې هغه وسلول نشتې زیانمن کړي چې تر پرون ماښام پورې روانه وه. په دوو ګاونډیو هیوادونو کې ملي سرود ته د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هیوادونو غبرګونونه د پاره ولي کندهار کې د چپلکو د کاروباریانو پر حالت هم راپور خبرو.
د خرید چې کوم چمپل راځي خام مواد او چمپل په یو وزن مسئله دي، باید خام مواد ارزانه شي، پری محصول شي او چمپل چې دي تر پای لوړ شي. عمومي مشکل د ترفیه دی.
د اوکراین ولسمشر نن امریکا ته ځي او هلته پر پوځي مسایلو د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. په یو په زړه پورې راپور کې اوري چې یو خړې پیشو تر څو اونیو وروسته وموندل شوه. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدان ورزشي پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
اوس ورزو د راپورونو برخې ته. که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه په وقفهیي ډول تر تیرې شپې روانه وه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې دې جګړې سخت زیانمن کړي او اړ سوي چې له خپلو مینو کډه وکړي. بل لوري ته په دې بندر کې د ځینو افغان سوداګرو د مالونو لارې چې وچه او تازه میوه او نور محصولات پکې بار دي او له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د اوښتو په تمه ولاړې دي د خرابېدو په حال کې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ګربز ولسوالۍ په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل شوې جګړه د شنبې تر شپې په وقفهیي ډول روانه وه. د سیمو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د جګړې له کبله کرښې ته څیرمه خلک اړ شوي چې له خپلو کورونو ووځي. د ګربز اوسیدونکی حیدر وایي
مرمۍ ډېرې روغولې دي، وا مرمۍ روغولې دي په جومات لګېدلې ده خو چاودېدلې نه ده. نری میش ماشومان چې ډېر په تکلیف دي، زنانا کیرین اکثر روغولې دي، د کیم بارډر سره چې لګېدلې دي دا کیرین روغولې دي، ډېر په تکلیف دي او خپل ځای نه روغولې، زنه په خپلونه کار پرته زنه خیمه لګولې دي. نو موږ د پښتنه داز چې باید جنگ باندې شي.
د ګربز وبلو سیدونکو سید قلا وای جګړې هم خلکو ته ډېر زیان رسولې دي. د هغه خبره
هغه شپه باندې چې کوم دي دلته خلک او ماشومان دا ډار او دا هیرې د وجې څوک په موټرو کې او څوک دغه سه په پیدل باندې روان شول خوس مرکز ته. مشکلات ډېر وو ځکه چې دلته دا چا سره موټر نه وو، ماشومان وو، بل شپه وه.
صدیق الله وایي په جګړه کې د عامو خلکو کورونه او مالونو ته هم زیان رسېدلی، خو دا یوازې هم خلک نه دي چې د جګړې زیانمن کړي. په غلام خان بندر کې افغان سوداګر ظاهر شاه منګل خپله د کشمشو ډکه لارۍ په غلام خان بندر کې له څو ورځو راهیسې د کرښې هغې غاړې ته د وختو په تمه درولې ده.
کشمش دي چې 4-5 ورځې کوه نه وړي نو ټول ټیلر خراب نه یو ټیلر د سکه څلوېښت لکه 10 لکه افغانۍ قیمت لري. موږ د امارت مشران نه دا غوښتنه ده چې دوی دا خبر د خبرو لاره حل کې نه د جګړې لاره.
نجیب الله شینواره یو بل افغان سوداګر دی چې مالونه په غلام خان بندر کې بند پاتې دي.
موږ تورخام گیټ هم مطلب کچھ ستونزې دي کې پاکستان طرف ته او دلته راغلو دلته لاره ډکه کې دلته اوس د گیټ کې جنگ شو دی پوښي نو موږ دلته راغلي او د دیو چې هغه داس کې جنگونه غونه راوتخې دلته راغلو دلته اوس داس جنگ را د جوړه درې ورځې موشه دلته ولېړو او بس چې چرته سوزي دي ټوله خراب شوې د پیازو لارې دي د ټماټر غدي چې څومره مال ده د انګور غدي بادرنګ دي دا ټوله مکتوب مکمل لاړ څوک واپس شو څوک دلته ولېړ دي.
بل پلو نن د خوست ولایت د مطبوعاتي دفتر څخه په خبري شوې لامبې کې راغلي چې د دې ولایت والی مولوي عبدالقیم روحاني د نخت سیمې ته تللی او هلته یې طالب دفاعي ځواکونو ته اړینې سپارښتنې کړې دي. د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې پنجشنبې په شپه نخته پیل شوه چې دواړو خواوو ته یې مرګ ژوبل وړوله. د سیمې د اوسېدونکو په خبره په جګړه کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. تر دې وړاندې د روانې میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاتي میدان کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې شوې وې. ملګرو ملتونو ویلي چې په تېرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي. دغه خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پرمحل کړې وه.
د افغانستان په دوو ګاونډیو هیوادونو کې ملي سرو ته د طالبانو د حکومت د چارواکو نه درېدلو د دغو هیوادونو غبرګونونه پارولي. له پاکستان وروسته ایران کې ملي سرو ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدلو په غبرګون کې تازه د ایران حکومت ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال دا عمل غندلی دی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
یو شمیر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بے احترامي او د ډیپلوماتیکو خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی، بل یې ملي سرود دی او بل یې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې کوم ملک بېعزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې مانا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماټانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات آن د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
دا ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې د وی لحاظ په دا ډېر بدمرمي چې د بل لحاظ دا د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماټان یا سفیر په خپله کې نشي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات. په ډیپلوماتیک عرف کې یو بل اړخ تام د شتاسې ودا احترام ډېر متقابل دی. د دې لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دای چې کله مونږ د ډیپلوماتیک عرف واړو نور اصول ته د دینی مسایلو سره یا د دین د حقې سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونې ته چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد د بیلابیلو چارواکو غبرګونونه راپارولې دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز رحمان منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه و درېدلی چې له پراخو غبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریب د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري. کدا سوي په دې کې اوریدل هم شامل پیلیږي. له دې وړاندې د سپټمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یوه غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه و درېدلی چې بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړی و. وروسته پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یوه خپره شوي بیان کې ویل شوي و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خپرېدو پر مهال موسیقي وه نو جنرال قونسل نه و درېدلی. دا یادونې ده چې ځینو ایراني چارواکو په دې اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعات کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ دوی ته ورسپارل سوي دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی او له همدې عمله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر وکړي. د هغه په خبره د دې سفر پر مهال به له خپل امریکایي سیال جو بایډن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس سره وګوري. زلینسکي هیله ښوولې چې د امریکا له پخواني ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي امریکا ته د سفر پر مهال به د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بری پلان وړاندې کړي. دغه خبره تمه لري چې راتلونکي اونۍ له پخواني ولسمشر او د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو له نوماند ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري. د روټرز خبري ایجنټس د راپور پر بنسټ تمه ده چې ښاغلی زلینسکي امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د عمومي اسامبلۍ په ناستو کې هم ګډون وکړي. د راپور پر بنسټ هغه به د روانې میاشتې په 6 نیټه په بیلابیلو کتنو کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن او د هغه له مرستیالې کاملا هاریس سره هم وګوري. زلینسکي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دی چې د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم لیده کاته ولري. هغه رسنیو ته ویلي د رواني میاشتې په 6 او 8 به د ښاغلي ټرمپ سره وګوري، خو د دې کتنو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د روان کال د نومبر ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو لخوا ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراټانو لخوا کاملا هاریس نوماندان دي. د روټرز د راپور پر بنسټ زلینسکي د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي وو د روسیې پر وړاندې جګړه کې د اوکراین د بریا پلان به د امریکا له ولسمشر جو بایډن، د هغې له مرستیالې کاملا هاریس او له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې زلینسکي یو پخواني ولسمشر ټرمپ په جولای میاشت کې ټلیفوني خبرې اترې کړې وې. زلینسکي له ټرمپ سره د هغه د ولسمشرۍ د دورې پر مهال چې له 2012 څخه تر 2020 کاله پورې وه له نږدې نه وکتلې. ښاغلی زلینسکي په داسې حال کې امریکا ته په سفر روان دی چې پرون د روسیې دفاع وزارت ویلي وو د پرمختللو او بېپیلوټه الوتکو په مرسته یې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي. ازادي راډیو دا اداګانې په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. بل پلو اوکراینی چارواکو پرون ویلي وو د روسیې د بریدونو په پایله کې په پلازمېنه کیف کې درې ملکیان وژل شوي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو په بیان کې چې پرون خپور شوی راغلی هوایي دفاعي سیستم یې 15 راکټونه او 12 بېپیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي. بل پلو د روسیې دفاع وزارت پرون ادعا کړې وه چې د تېرې شپې په جریان کې یو شمېر اوکراینی بېپیلوټه الوتکې نسکورې کړې دي. روسیې د 2022 کال د فبروري راهیسې پر اوکراین یرغل کړی چې په تېرو نږدې 3 کلونو کې دواړو خواوو ته درنه مرګ شو بلاوختي او په زرګونه اوکراینیان کډوالۍ تړ شوي دي.
په کندهار کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو صنعت د پرمختګ په حال کې دی. اوس یې 6 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران وایي چې د بهرنیو چپلیو وارداتو د دوی کاروبار خراب کړی دی. دوی وایي د طالبانو حکومت باید د بهرنیو توکو پر وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي ترڅو کورني تولیدات خپل بازار پیدا کړي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د کندهار په صنعتي پارک کې د چپلکو یا چپلکو جوړولو دغه لویه فابریکا 2 کال وړاندې جوړه شوې ده.
هر شی خپل دی چې کاروبار وړه چې اول د کاروبار په خاطر کې ډېر تجارت باندې کارخانې راوځي چې کارخانه ده چې د ورځې په چمپلانو د اچار باندې
که څه هم چپلکی یا چپلکی ټولې دلته جوړیږي، خو خام مواد بیا له نورو هیوادونو راوړل کیږي. د فابریکې مسلمان بای دوی هر ورځ لزر جوړې چپلکی تولیدوي او د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استوي. د یوې فابریکې مسؤل اسدالله وایي د بهرنیو چپلکو واردات په بازار تاثیر لري. نو د دې لپاره چې کورني تولیدات وده وکړي د طالبانو حکومت باید پر بهرنیو تولیداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د خارج څخه کم چمپل راځي، خام مواد او چمپل په یوه وزن محصول دی، باید خام مواد ارزانه سي، فری محصول سي، او چمپل چې دي تر پای لوړ سي. عمومي مشکل د تر پای دی، تر پای چې د چمپل ډیره کښته ده. اوس د ایران او د پاکستان او د بل ملک څخه چمپلان راځي، هغه ډیر ارزانه تمامېږي، د هغه سره موږ رقابت نه شو کولای. موږ د هغه ټول شان په داخل کې په خپل شان دي، موږ ټول یا د چین شان او یا د پاکستان شان او یا د ایران شان او د دې خپل ټول جوړ شي دي ارزانه تمامول. کوم شي چې موږ په لاس تمامولای شو چې د لیه په لاس تمامو د دې د راځي د لیه په اتو کې وړه د دې ټول شي چې دی وړه په داخل کې خپل موجود دی، خپل ارشې کاریګر موجود دی، زور د انجینران د خارج دی.
په دغه فابریکه کې اوس مهال نوی کسان کار کوي چې په پیل کې د بهرنیو ماهرانو لخوا روزل شوی وو. مسعود احمد او سلیمان چې د فابریکې کارګران دی وایي اوس دوی په خپل کار کې مسلکي سوي دي او هر ډول چپلکی جوړولای سي. دوی غوښتنه کوي چې نورې فابریکې دي فعال سي ترڅو د کاري فرصتونو په زیاتولو سره د بیکاری ستونزه حل سي.
ټول شاګردان سره ناست دي، نو چې دلته سره جوړ شي بیا چې سپک ماشین ته خېږي، دغه ځای سره بیا سیده ځي ماشین ته، هلته بیا په ډایي کې سره یو ځای کېږي، د ډایي ته بیا مواد لویږي، بیا مواد ډایي بیا خپل وخت لري چې مې پراسه، نو بیا د چمپل جوړېږي، دا بیا موږ بازار ته بازار ته وځو.
تو تقریبا موږ نوې کاسه کاریګر یو او لاس زره جوړې تقریبا د شپې ورځې موږ چمپلان ته جوړو. چمپل د لیمر په کارخانه کې جوړو، مواد راځي د بیا د کندهار او شاته او نور ولایتو ته موږ راستو. موږ خپل افغانستان تولید دی، ششې دی، ارزانه شی دی.
په کندهار کې دا مهال د چپلکو جوړولو شپږ لوی او کوچنۍ فابریکې فعال دي چې هر ورځ زرګونه جوړې چپلکې تولیدوي. دا چپلکې ډېرې پلاستیکي دي. د کندهار د صنعت او مادن خونی مسول سید سرور امانی وایي د چپلکو جوړولو صنعت په دې ولایت کې وده کړې او د کندهاریانو اړتیا پوره کولای سي. خو د په خبره هم د بهرنیو توکو وارداتو دا صنعت زیانمن کړي، ځکه چې د کورني تولید سره سیالي کوي او د قیامتونو په کموالي سره بازار ته زیان اړولی.
موږ په کندهار په پارک صنعتي کې دوه لوی ستري کارخانې لرو چې څلور نورې په بازار کې تولید کې په ښار کې لتروسه صنعتي پارک ته نه دي داخل شوي. دا خام مواد اکثره چینایي خام مواد دي چې ریګزین دی او پلاستیک دانه ده چې بیا راځي دلته، د هغه څخه بیا چمپل او په حساب نیمه بوټ دا جوړیږي. چې موږ د دې لپاره هم په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې نور دي دغه توکي د دغه جنسونو په واردولو کې تعرفه پر لوړه سي ترڅو موږ د دې لپاره ښه بازار ولرو او زموږ کارخانه لرونکي یو څه حمایت سي.
په کندهار کې دا مهال شاوخوا 200 فابریکې فعال دي، خو صنعتکاران د زمکو نه ورکړه د بهرنیو توکو واردات د برېښنا نشتون او نور ستونزې یادوي چې د فابریکو د فعالیت مخه نیسي. د طالبانو حکومت تر اوسه د صنعتکارانو د دغو ستونزو په اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساعت.
د پکتیکا په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مالی ملاتړ د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال نجیب الله الخیل پر راپور کې.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا د 2022 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به یې د لسو میاشتو په موده کې سر ته ورسېږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل
دوه جنرال هسپتالونه چې یو په برمل کې په ډنګل ګاډ کې او یو په ګیان ولسوالۍ کې په ولې واس کې په دې کې جراحي اپریشنونه کې ان شاء الله ولې عزیز او صرفه او فیډی به پکې کېږي، نسایي ولادي خدمات به پکې ان شاء الله عزیز چې په دې سره به دوی ډېر مشکلات ورسره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجینر سلطان محمود وویل
ان شاء الله د دې خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق او کور کو نو موږ د تډور ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري تو به موږ کوشش وکړو چې تغونه په سرعت سره او په کوالټي ښه کیفیت سره کور چلو وکړو
بلوري تزایی اوسیدون کی د دوی پولیسوالی کی د روختونو پر جوړولو د کار پیل ته وخت دی وای په دې سره به د دوی ډیری روختي ستونزي هواري شي یو بل زایی اوسیدون کی محمود ویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانه پرانیسته وشوه موږ ډیره مننه کوو چې دا زمينه مساعده کړه یقینا چې دلته د موږ 15% مشکل ان شاء الله د دغه شپخانه په جوړولو به حل شي
د پکتیکا اوسیدون کی زیاتوی اقتصادي ستونزې د تیر زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري بیمارو چې جوړ شي هغه بیمارو تقریبا تر ولایت او ګردیز کابل پرا دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي ډیر واره داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی وجو دا چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه
وي یاد دیوی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي
او اوس هم یوه جالبه موضوع یوه خړې پیشو چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 1200 کیلومترو ډیره لار وهلې وه له څو اونیو وروسته څرنګه پیدا سوه په دې راپور کې مو ترې خبرو
دراین بیو په نوم پیشو د میلې پر مهال له یلو سټون میلی پارک څخه ترې تم شوه کیسه داسې وه چې سوزان انګویانو د جون په څلورمه له خپلو پیشوګانو سره ځنګل ته تللې وه هلته راین بیو د ونو خواته تیره شوه بیا راستنه نه شوه انګویانو له خپل میړه بنی سره په دې پیشو پسې څلور ورځې په ځنګل کې وګرځېده خو پیدا نه شوه تیره میاشت انګویانو دوی ته د مایکروچپ شرکت خبر ورکړ چې پیشو یې د کالیفورنیا په روزویلي کې د څارویو د څار د ساتنې په یوه مرکز کې ده دا سیمه 1200 کیلومتره له هغې سیمې لرې ده چې له دوی څخه پیشو ورکه شوې وه دا پیشو داسې پیدا شوه چې په روزویلي کې د یوې مېرمن سترګې پر دې پیشو لګېدلې وې چې په کوڅو کې ګرځېده خو ګیرولی یې نه شوی دې مېرمنې هغې ته خواړه ورکول اوبه یې ورته ایښودې اخیرې د اګست په درېیمه ونیوله او د څارویو د څار مرکز ته یې یووړه په سبا یې انګویانو خبره شوه دا روسویلي ته په موټر کې ورخله خپل پیشو یې واخیسته د هغې شپږ پاونډه وزن کم شوی و سوزان انګویانو اسوشیټډ پرس اژانسته وویل
اسما بخی زړه ته لوېدلې چې دا سفر دې پخپله کړی ښه پړې سولیدلې دي 40% وزن کم شوی دا نه خوړو له امله یې د بدن پروتین ډېر کم شوی څوک ورسره نه و چې غمې وخوري
انګویانو زیاته کړه چې اوس یې خپلو پیشوګانو ته د مایکروچپ تر څنګ جی پی ایس هم ور په غاړه کړی دی چې بیا داسې چمونه شي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لومړی قدم کې د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانې یو سترګې مې نور وجود مې ټول له بینا تللی ده په 4 سال شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه دوی وایي چې ته معلول نه یې اسناد هم په لاس لارم هر څه په لاس لارم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې چې زه د جمهوریت معلول یم هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ
د چې په شوز باندې محدودیتونه لګیې د شوزو ژغورات بو دی ولې د خلکو کورو د په شوز پسورا او جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړې مولایان دي دا دی مولایان د خدای د رسول الله ور معلومه دی دا رقم ژوند کې دا رقم په باندې په شوز باندې کې د ملګر ملتو په سختریزه ترنګل د کیسات
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوري خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 650 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبان په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی دغه جبهې تیر شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلوالو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور چې د نیولو امر یې سوی ونتوانېده چې دې غونډې ته ورسېږي د زنداني عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن مرستیالی او د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هارس د سی ان ان تلویزیوني شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23مه به په یوه مناظره کې ګډون وکړي د هارس ټاکنیز کمپاین د شرمې پر ورځ ویلي وو د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي تر دې وړاندې د سی ان ان په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی ان ان د مدیرانو ستاینه هم کړې وه د جون پر 23مه ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیده سوه په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبرو سوي لومړنۍ پایلو لمخه د واکمن ګوند اپوزيشن اي ان او یا انو ډيري راي ترلاسه کړي د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزيشن اصلي ګوند په تیرو دوه ورځو کې له ديارلو سیمو څخه په لاسو سیمو کې سیالي وکړي او دغه راي ترلاسه کړي د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزيشن ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکارا کوي د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوب له میدان او نزی سپورتي خبرونه ته درته هرکلی کوو. زه بختیار ساحلم. په دې خبرونه کې به واوري:
افغانستان په لومړي ځل له سویلي افریقا د ورځنیو لوبو لوبلړۍ وګټله. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان په ګروپي پړاو کې وروستۍ سیالي له اوکراین سره ترسره کوي. میرویس اشرف او نصیب خان یو بار بیا د کرکټ بورډ د عمومي او اجرایوي مشرانو په توګه وټاکل شول. د افغانستان د فرست کلاس کرکټ سږنی پړاو هم پیل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ښځو شلوریز نړیوال جام پیلیږي او د خبرونې په دویمې نیمایي کې پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي د افغانستان او سویلي افریقا په لوبلړۍ خبرې راسره کړې دي.
په خبرونې کې نور مطالب هم شته. راسره ملتیا وکړئ.
افغانستان په لومړي ځل وتوانېد چې له سویلي افریقا څخه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وګټلې. د درې ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ دوه لومړنۍ لوبې افغان لوبډلې وګټلې او درېیمه به د سپتمبر میاشتې په 22 نیټه ترسره کیږي. نور په دې رپورت کې اورو:
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سویلي افریقا لوبډلې ته د درې ورځنیو سیالیو په لومړنیو دوه لوبو کې ماتې ورکړه. دویمه سیالي چې پرون جمعه د سپتمبر په 6 نیټه پیل شوې وه، افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه. افغانستان د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 311 منډې کړې وې. په افغان توپ وهونکو کې رحمان الله ګربز اصلیزه وهله او 115 منډې وکړې. د غراز عظمت الله مرزي شپږاتی او رحمت شاه 50 منډې کړې وې. سویلي افریقا د هدف په تعقیب یوازې 143 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکي لوبډل مشر ټیم بابو مو چې 38 منډې وکړې. افغان لوبډلې ته په توپ اچونه کې راشد خان 15، ننګیالي خروټ څلور او عظمت الله مرزي یوه ویکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله. د یادې لوبلړۍ د بریا په تړاو افغان لوبډل مشر عظمت الله شهیدی وویل:
اول ځل چې ساوت افریقا سره سیریز وکړو ته هم ګټه ډېر زیات خوشحالي احساس کوم.
د وړه د چې دوړه لوبډلې به د لوبلړۍ ورستۍ سیالي د رواني سوي میاشتې په 22 منېټه ترسره کړي. بل لور ته ټاکل شوی چې نن شنبه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د نړیوال جام سیالي او پترت کې د ګروپي پړاو ورستۍ سیالي له اوکراین سره ترسره کړي. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي نو بل پړاو ته به لار پیدا کړي. همدارنګه د لوبې د مساوي کېدو په صورت کې هم د دې چانس شته چې افغان لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي. یاد سیالي به د کابل پر وخت ماخام 9:30 بجې د ازبکستان هیواد په اندیجان ښار کې ترسره شي. د ولده چې تر دې دمه د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لانګولا هیواد ګټلې وه، خو دویمه یې بیا ارجنټاین ته.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیرته د کرکټ په لور ورزو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي اوسنی مشر میرویس اشرف د یوې بلې کاري مودې لپاره هم د عمومي رئیس په توګه پاتې شوی دی. میرویس اشرف د طالبانو د حکومت په لومړي کال کې د درې کلونو لپاره د کرکټ بورډ د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. د بورډ لیکلي دي: د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا د 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلي میرویس اشرف کاري موده د یوې بلې کاري دورې یعنې درې نورو کلونو لپاره هم وغځول شوه. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی دی چې د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم د درې نورو کلونو لپاره غځول شوې ده. په دې تړاو د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات څرګندونې اورو:
د افغانستان کرکټ بورډ اساسنامې سره سم د افغانستان اسلامي امارت رئیس الوزرا محترم مقام 1800 ګڼې حکم پر بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف کاري موده د درې نورو کلونو لپاره وغځول شوه. دغه راز د کرکټ بورډ د غړو لوري د اجرایوي رئیس نصیب خان کاري موده هم راتلونکو دریو کلونو لپاره غځول شوی. باید ووایم چې د غوره اداري اصلاحاتو، کورنۍ کرکټ پراختیا، پرمختګ، ملي لوبډلې لاسته راوړنې او سترو لوبډلو ته ماتې ورکول او دغه راز په ټولو برخو کې د غوره خدماتو پر اساس د کرکټ بورډ د دواړو مشرانو کاري موده غځول شوې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ول د افغانستان د کورنیو سیالیو احمد شاه ابدالي فورډ یا فرست کلاس سیالیو په تړاو
معلومات درته وړاندې کوو. دغه سیالۍ چې د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د ننګرهار په دوو لوبغالو غازی امان الله خان او شهید نجیب الله تریکی په لوبغالو کې پیل شوې وې. په لومړنۍ سیالۍ کې مایپر ستورو لوبډلې د 100 وکټو په توپیر هندوکش سترایکرز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. په دویم سیالۍ کې بیا میوند اتلانو په یوه پاڼۍ او څلور اویا منډو د پامیر لیجنډز لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د لومړۍ لوبې لومړۍ پاڼۍ هندوکش سترایکرز لوبډلو لوبولې وه چې دوی 196 منډې کړې وې او ټول لوبغاړي سوځېدلي وو. په دغه پاڼۍ کې محمد ګل علیزی 15 وکټې اخیستې وې، ظاهر شهزاد 3 او محمد ابراهیم 2 لوبغاړي د مایپر ستورو لپاره سوځولي وو. مایپر ستورو بیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې 280 منډې وکړې چې د دوی لپاره علی احمد 55 منډې کړې وې او ورسره اعجاز احمد لوبډل مشر 46 منډې جوړې کړې وې. هندوکش سترایکرز په توپ اچونکو کې محمد طاهر عادل او ضیاء الرحمان 3-3 او آفتاب عالم 2 لوبغاړي سوځولي وو. هندوکش سترایکرز په بلې پاڼۍ کې یوازې 41 منډې وکړې او خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا ځل مایپر ستورو لپاره په توپ اچونه کې محمد ګل علیزی 3 او امیر حمزه 3 لوبغاړي وسوځول. د مایپر ستورو توپ وهونکو ورکړل شوی هدف د 11 اور او پاول توپ د اوپنرانو پر مټ پوره کړ چې عمران میر 9-3 شاه یوسف شاه 19 منډې وکړې. دا د روانو فرست کلاس سیالیو په ترڅ کې د مایپر ستورو د لوبډلې لومړۍ بریا و چې محمد ګل علیزی د دې لوبې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو، چا چې په دوو پاڼیو کې 8 لوبغاړي سوځولي وو. دغه راز دویمه سیالي چې په ورته وخت کې ترسره شوې ده، په دې سیالۍ کې لومړۍ پاڼۍ میوند اتلانو کړې و چې 268 منډې کړې وې. دوی ته عبدالله ترخیل 4 او بلال احمد 35 منډې کړې وې. پامیر لیجنډز په توپ اچونکو کې ځوان چټک توپ اچونکي بشیر احمد 15 لوبغاړي سوځولي وو. یما عرب او ضیاء الرحمان 3-2 وکټې اخیستې وې. د پامیر لیجنډز لوبډله بیا یوازې په 43 منډو وسوځېده. دلته د میوند اتلانو چټک او توپ اچونکي او لوبډل مشر یمین احمدزی 8 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز په دویمه پاڼۍ کې چې پامیر لیجنډز لوبډله فالوان شوې وه، هغوی ونه شو کړی چې هدف ته ځان ورسوي او یا کوم ټارګیټ وټاکي. هغوی په هماغه اولې پاڼۍ کې یو ځل بیا په 159 منډو وسوځېدل او په دې سره په یوه پاڼۍ او 6 منډو دغه سیالي وبایلله. په دویمه پاڼۍ کې د میوند اتلانو لپاره په توپ اچونه کې عرب ګل مومن 3، نسیم منګل 2، یمین احمدزی، د غراز نسیم منګل، عبدالله ترخیل او محمد الله یو وکټ اخیستې ده. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یمین احمدزی ګټلې، چا چې په اوله پاڼۍ کې 8 وکټې اخیستې وې او په دویمه پاڼۍ کې یو وکټ اخیستې وه او 13 منډې هم کړې وې. باید وویل چې د افغانستان فرست کلاس سیالۍ به د اکتوبر میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام ولري. په دې لوبه کې تر ټولو غوره پرفارمر چې وو هغه یمین احمدزی وو. د هغه څرګندونې د دې سیالیو په تړاو باندې اورو.
ځکه ډېره موده پس تقریبا 8 میاشتې بعد غټ فارمیټ کرکټ ځکه ما خوش دی په همداراز لیست ټیسټ میچونه ډېر کرکټ مس کو د انجری د وجه نه، نو په دغه دومره وخت کې 8 میاشتې یا 9 میاشتې زه د لوبو نه لرې وم. د خپل ریهاب یا د ریکوري سره سره مې په نورو شیانو باندې هم ډېر کار وکړو. کوم نیمګړتیاوې چې وې اوس هم ډېر شیان شته. ما ته ځان هغسې فلی برابر نه ښکاري ځکه ډېر وخت بعد لوبو ته راستون شوی یم. یو میچ دوه میچه کېدای شي هغه زما فل کمرې دم چې ده هغې ته راتک کې ولګېږي. خو شکر الحمدلله سټار ډېر ښه وو او انشاءالله کوشش به مې دا له خر سره ټورنمنټ تر اخره پورې همدغسې فارم وساتلی شم. رښتیا خبره وکړم وکټ سهار کې له دې نه ډېره سخته وه ځکه لږ نرمه هم وه او لږ ډېر ګراس هم ول.
شروع کې چې سره کم زمونږ بیٹسمینان غوښتل هغه سی بال نه راته، خو بیا هم مونږ شروع کې څو وکټې زر لاړې. انفارچونیټلی شوکت زمان په سر ولګېد هغه کنکشن د وجې نه مونږ بل بیٹسمین ریپلیس کړو. ناصر جمال چې کوم ټایم تیر کړو هغه وخت کې چې زمونږ درې لوبغاړي سوځېدلي وو، هغه څلوېښت منډې ډېرې اړینې وې، پارټنرشپ ډېر مهم وو په هغه وخت کې. هغې نه وروسته چې کوم عبدالله ډېر ښه سټارټ ورکو او د وکټې د توقعو نه خلاف لوبه وکړه، ځکه غټ شاټونه ووهل او زمونږ د ټیم دپاره او د هغه انډیویژل پرفارمنس ښه وکړو او زمونږ د ټیم دپاره ډېر په ګټه تمام شو. هغه څلور اویا منډې چې هغه په هغه ځای کې وکړې، بیا ورپسې هغه د کنکشن چینج چې مونږ بلال ترین راوستی وو هغه هم ماشاءالله ښه اننګز وکړو، پنځوس رنز یې وکړل. بیا ډیبیوټن چې مونږ سره کوم لوبغاړی وو رحیم زرماتا یې بهترینه توپ وهنه وکړه زما په نظر، یو ډېر آؤٹ کلاس اننګز یې وکړو او ان شاء الله چې د افغانستان ډېر ښه راتلونکی دا هغه لږ د هغه بیټنګ چې ما څومره وکړه انډر 19 لیول کې چې هغه کوم بیټنګ کړی وو اوس چې کوم سي بیټنګ کوي ډېر زیات تفاوت لري.
اوس په د روزي خان زرمتی او کریم خان صادق څوک چې په دې سیالیو کې د بیلابیلو لوبډلو د روزنې دند پر مخ وړي څرګندونه وورو.
میوند اتلانو ټول مینوالو ته ډېر زیات مبارکي واکین سي لوبغاړو خسته لوب وکړه تر څو تر دغه میچ په ډېر اساني سره په یو اننګ سره وګټل شي.
لومبي سر کې خو ګراوند سټاپ نه ډېر زیاته مننه کوم او ډېر خوشاله یم چې هغه بهترین سلو رجنې وکټه تیار کړی و. پاس بالرانو سره ډیر زیات کومک وکړو. ما غوښه یامین پرون ډیر یو آؤٹسټینډینګ سپیل وکړو. زمونږ لوبډلې یوازې په درې څلوېښت منډو کې ساره کړه. دویمه خبره دا ده چې زمونږ په لوبډله کې پرون څلور لوبغاړو ډیبیو وه، یعنی ډیر نوی راپورته شوي ځوانان دي. او دې ترڅنګ زمونږ هغه دوه سینیئر پلیران رحمت شاه کیپټن او اکرام علی خیل او نجات مسعود د افغانستان په نېشنل ډیوټي کې مصروف دي. او بل دوختي دا و چې زمونږ درې لوبغاړي چې د یو لاس دوبل شو پینځ پکو کې خواړه د مسعود ګربز خفاخ جوړل شول نن بیټینګ ونکو داسې اسمت عالم یو په بول باندې بسترګه ولګي د درې انجریان هم راغلي. تاسو مونږ وګټلو خوشبختانه او مخالف لوبډلې مونږ ته یوازې 206 ته ټارګټ راکړو چې زمونږ بیټسمنانو په دوه اننګزونو کې مونږ د هغوی هغه رنزونه هم پوره نه کړو. مونږ په یو اننګ سره دغه لوبه وبیله. نو ځوانان دي نوی دي او لومبی میچ وو. څنګه چې دوی په کوم اکیډمیانو کې تمرین کوي هغه ساده پیچونه یې په هغې واخه نه وي او بیا داسې سور بال ته راشي امین غونتې انټرنیشنل بالرو ته بالنګ کوي ستونزمن دی، خو دوی ډېر ایزي اخیسته وو. نو انشاءالله میچونه ډېر دي او لکانو چې هغه کوم مسټیکونه کړي وو د هغې مې سزا ورکړه، لګیا دي ګراوند کې چکرې وهي.
یقینا داسې د چا ورځې کوم ورځ کوم خولو بیږي د هغې ورځې څومره کمې غلطیانې وکړي هغه ټیم که د بیټنګ په حساب کې که د بولنګ په حساب باندې د هغوی ښه ټارګیټ او د مخالف سټریک کول یا زر اوټ کول یې، نو د هغوی ټیم چې وو د کنډیشن چې کوم لوبغاړو ډېر زر اسیس کول ته ما د دوی په مینه مزه یو که زه مو دواړو سره لګیا وو نو د لوبغاړو چې کومه لارښوونه مو کوله ایز ا بیټر او یا د توپوهنې او یا توپچونې د دواړو هغه لوبغاړو زموږ ماشاءالله ډېر ښه اسیس کړه کنډیشن اسیس کړو چې په دې کنډیشن کې څه رقم بیټنګ باید وشي یا څه رقم بولنګ باید وشي.
د کرکټ نړیواله شورا په پلان کې لري چې د خزو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام پیل کړي. دغه نړیوال جام به د عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا د معلوماتو پر بنسټ سیالۍ به د اکتوبر میاشتې په دریمه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر شلمې نیټې پورې به دوام ولري. په دې نړیوال جام کې بنگلاديش سکاټلند په دې شلوریز نړیوال جام کې بنگلاديش سکاټلند پاکستان سریلانکا سویلي افریقا ویسټ انډیز هندوستان نیوزیلند آسترالیا انگلستان ویسټ انډیز
هیوادونه برخه لري. افغانستان یوازنه فل ممبر هیواد دی چې لا د خزو د کرکټ ملي لوبډله نه لري، او وخت نا وخت په نړۍ کې بیلابیلې ټولنې او هیوادونه د دغه لوبډلې د نشتون له امله له افغانستان سره سیالۍ نه کوي، او د افغانستان د کرکټ بورډ اداره لا هم له همدې امله تر نیوکو لاندې ده. د دغه شل اوریز نړیوال جام د پیل سیالي به د اکتوبر په دریمه نیټه د بنگلادیش او سکاټلند لوبډلو ترمنځ په شارجا کرکټ لوبغالي کې پیل شي. د دغه سیالیو پایلو به د اکتوبر میاشتې په شلمه نیټه د دوبی انټرنیشنل کرکټ سټیډیم په لوبغالي کې ترسره شي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په الف ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا سره سیالي کوي. په بی ګروپ کې به ساوت افریقا، انګلستان، ویسټ انډیز، بنگلاديش او سکاټلند لوبې ترسره کړي، چې له هر ګروپ څخه به دوه مخکښې لوبډلې سیمی فاینل یا نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبه کڅه هم د ورخت لامله تر سره نشوه، خو نیوزیلند د بل ټیسټ لوبه د لوبولو لپاره سریلانکا ته سفر وکړ، او هلته یې له سریلانکا سره ټیسټ سیالي پیل کړې ده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړي، او دا به د ټیسټ چمپیونشپ د سیالیو برخه هم وي. لومړی ټیسټ سیالي نن د سریلانکا په ګاله خار کې پیل شوې ده. د دې سیالۍ پچا سریلانکا ګټلې ده او توپ وهنه یې پیل کړې. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د سپتمبر میاشتې تر 23 پورې دوام لري. دغه راز دواړه هیوادونه به دویمه ټیسټ سیالي هم په همدې لوبغالي او همدې ښار کې د سپتمبر په 26 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 30 پورې به وغځیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وز د خبرونه په دوی مینیمای کیو، او لکه څنګه چې مو په پایل کې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې زموږ میلما پخوانی لوبغاړی باطنشاه عبدالرحیم زید. خغلی باطنشاه عبدالرحیم زید به په دې خبرونه کې د افغانستان او سویلي افریقا د کرکټ د لوبلړۍ په تړاو راسره مرکه وکړي. نور په مرکه کې ووري عبدالرحیم زید صاحب خبرونه ته درته هرکلی کوو. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د افغانستان او سویلي افریقا د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په ارزښت دې راته خپل نظر ووایه. ستا لاندې دغه لوبلړۍ د افغان کرکټ لپاره څومره ارزښت مند ده؟
سلامونه سایل صاحب، تاسو ټولو اوریدونکو ته د ساوت افریقا او د افغانستان د لوبو ارزښت د ما په نظر باندې خورا ډیر زیات مهم ده، ځکه چې مونږ ډیر وخت وروسته دغسې یو قوي ټیم سره چې هغه په ونډې کې یا د کرکټ دومره یو پخوانی تاریخچه لري هغوی سره ونډې سیریز کوو، نو دا د افغانستان لپاره بیخي ډیر ښه ده. او که چېرته مونږ دغه سیریز کې بریا ترلاسه کوو یا دغه سیریز ګټو، نو دا به د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره ډیر ښه، ځکه چې مونږ به وکولی شو چې دغسې یو قوي ټیم ته په لومړي ځل په یو سیریز کې ماته ورکړو. نو خورا ډیر ارزښت لري افغانستان د لوبډلې لپاره، او ساوت افریقا غواړي چې د چمپیونز ټرافی لپاره خپل پلیران دلته د آسیا کنډیشن سره بلد کړي.
د دې سیالیو کوربتوب افغانستان کوي، د کوربه هیواد امتیازات څه وي؟
د هوست ایڈوانټیج کوم دغه چې تکول اسی چې د خپل د قوت مطابق وکټ ځان ته جوړه کې، د خپل د هغه مطابق چې تکم چې شنه کمزور یا غیر اجتناب وکي. مثلا د افغانستان سپین ډپارټمنټ ډیر زیات کوي، د مجیب په نشتون کې هم بیا د منګ د سپین ډپارټمنټ بیا ماشاءالله ډیر زیات خدمت نو هغه نه تکول اسی چې پوره استفاده وکي او وکټ د خپل هغه د قوت مطابق جوړه کې. دغه شی نه چې دی یا د قربتو هوست کې دوه چې دی په تاسو په نورو دنیا کې وګوري او ډېرې هیوادونه دې نه استفاده کوي. د هند مثالونه ډېر زیات موږ تاسو په میډیا کې ګورو چې هند ته څوک راځي نو سپین وکټ سپین ټریک جوړوي، که آسټرلیا ته بیا څوک ځي هغوی د فاسټ بالنګ ټریک جوړوي، که هند ته که انګلینډ ته څوک ځي هغوی بیا سیمی کنډیشن وکټ جوړوي. نو دغه مختلف هیوادونه دي او هر هیواد په خپله د قوت مطابق استفاده کولی شي.
د سویلي افریقا لوبډله هم کافی ځوانه ده، او افغانستان هم ځینې مهم لوبغاړي په خپل ترکیب کې نه لري. د دواړو لوبډلو پرتلنه څنګه کوي؟
دریخه هم دې سو افریقا لوبډله چې د بیخي ما چې لوبډله کتل اتنه حالکان کې بیخي ینګل کان دی او وی یو خبره ده چې مو وایو چې د امپراتور کې چمپ ټرافي لپاره کومه کومځي نه سپورت صاحب مون سره خلیفہ هغه سپورت لپاره پلیران تیار کو یو خبره ده کوي بل خبره ده چې هغه خو څه واته لکان هغه کې پلیران چې کوم دی هغه دی هغه تر سپورت کړی دی افغانستان لپاره یو بد خبره مې وو ای دا چې دی ابراهيم ځدران نشته هم رښتیا دی افغانستان لپاره دا مجیب نستا خو بیا هم دی افغانستان لوبډله کومنګ وګورو نسبت د ساوث افریقا لوبډله ته دی ون ډے ایکسپیرینس دواړو ټیمونو په تل کو دا وسنی سکواډونه سره نو دی افغانستان لوبډله ډیر زیات کرکټ ته کړه دا دی ون ډے کرکټ ته کړه دا میچور پلیران دی ور سره دی افغانستان خپل کنډیشن دا نو دی مال په نظر باندې افغانستان مبرلا سه اوسېږي او دی هله چې رزلټ هم پوزېټیو ولري
که په ځانګړې توګه ابراهيم ځدران یاد کړو نشتون به څومره تاثیر ولري او د نوموړي ځای ناستې څوک کېدای شي عبدالمالک کا ریاض حسن
ما خو مخکې خبرو کې یادونه وکړه چې د ابراهيم نشتون رښتیا هم د ابراهيم د ټیم لپاره یو بد خبر ده ځکه ابراهيم داسې یو لوبغاړی او بالخصوص په ون ډے فارمیټ کې تاسو به پارټنرشپ بیلډ کوو رنځونه به کول په وکټ بیس کې کوله او د موږ کتیر میچونه موږ تاسو مطالعه کوو دا د ابراهيم ځدران پرفارمنس چې دغه لکه میچونه به موږ د ګور بسره به اوپننګ پارټنرشپ کوو نو هغه د ټیم ته به یو خپل پلیټ فارم جوړو د ما په نظر باندې د مالک او د ریاض په ځای به دوی ریاض ته چانس ورکړي ځکه چې ریاض چې دا دوه درې کالونه ټیم سره ګرځي را ګرځي او د ون ډے هغه د مالک لومړی ځل ده چې په ون ډے سپورټ کې راغلی ده نو د ما په نظر باندې به دوی ریاض سره ځي
ته د څه ډول کنډیشن تمه لري او مشوره دې څه ده چې څنګه وشتن ځایونه د یادو سیالیو لپاره جوړ شي
وختي فون په دی باندې کنډیشن باندې منګه وګي د رودي اسیا کنډیشن چې د نسبت یا د دوبۍ کنډیشن چې د تر سپن بولرانو ډومینانس زیات ده او د شارجا چې دا اوس وکټ یې اړول سی وی دي دا څو کال دو کال مخکې په منګه تاسو اخیری میچونه وګورو نو دلته نسبت فاست بولران هم بد بولینګ نه کوي وکټ یې ګډې ریسکی دي نو فاست بولرانو ته هم لوک سپورټ کوي خودی ما په مشوره هم دغه چې یې راوي کړي څومره د سپن بولینګ ته جوړ شي او د سپن ټریک جوړ شي د کوم غل کان هم نسبت اسیا ډیر وخت نه لوبي دي دي مونږه کرکټ هم دا غلطه کو د مونږه لوبغاړي چې دی هغه سپین لوبولې هم خسي او د سپین کنډیشن په دیما په نظر د افغانستان لپاره ډیر زیات ګټه ولري
دواړه لوبډلې له یوې ونې رئیس په شارجه کې تمرینات کوي فکر کوي د افغانستان لپاره هم دومره تمرینات کفایت کوي
د تیارانو پاړه کزو وای مزینی الکان چې دلته په افغانستان کې موجود دي په کندوز کې کیمپ لرو دا په کندوز کې د ایمرجن کیمپ کې موجود و ملته خپل پرېتسونه کول او ځینې لوبغاړي په هند کې د ټیسټ سکواډ برخه واغ په ونډه ته اتوماتیک راغلي دي ځینې لوبغاړي په هند کې دوی سره چې پاتې ول لکه فرید ملک او ګلبدین نوید د الکان ملته هند کې پاتې ول او غوی ملته پرېتس کوم نه دی لپاره هند کې هغه څنګه تر څو د هند او د دوبۍ کنډیشن به فرق ولري خو دومره ډیر فرق ونلری نو دوی هلته خپل تیارای کو دی ونډي میچونو لپاره تیارای کو نو کافی دی تیارای او تاسو ودا لوبډلم ډیر بدن د انتخاب سوی نور وګورو چې رزلټ بسنده
ورسته پښتنه مې دا د لوبلړې په تړاو دی اٹکل څه دی چې څوک به د دې لوبلړې غټون کوي
لو د ګټون کې پاړه بس د خپل پریډیکشن دا ورکوم او مونږه حتی باندې سړی د کوم هیواد یا کوم لوبډلې سره مینه لري د هغې پاړه باندې خپل پریډیکشن ورکوي او زه هم د افغانستان په فیور کې لاړ شم او دلته د افغانستان په فیور کې تلو لپاره زه یو څو ورځې ځان سره لرم یو خدا ده چې کنډیشن د مونږ خپل دا د مونږ خپل قربتوب د مونږ په لاس کې دا د مونږ ټیم چې د ساوث افریقا نسبت ډیر زیات میچور دي ځکه دا هغوی چې کوم ټیم د ټول په کې الکان دي نو د مونږ الکان ډیر سینیئر دي افغانستان
دا ازادي ریډیو د نو اوریدونکو په دې سره زمونږ د دې ونې د لوبو خبرونه پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکړه خدای برابلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسروں سروں بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے سبر اکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے